درنو اوریدم که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه هم د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. ښاغلی ویست نن جمعه پر خپلې اکسپانې دا برید بی رحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند بندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 1 په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تېر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوي دي. د خوړو پروګرام یا WFP وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 22 د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړي اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مساویده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اورمند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتومي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شي ویدي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اوري امریکا او یوشمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وخندله. یوشمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته یې نږدې 40 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي، خو د نورستان اوسیدونکي وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي.
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړي جوړې شي.
زه خوب روغان یم. ایروغان وطن خود
جواز کی خالص ته کنزلو او د اصغر غوړی تولید کیږي.
ډیرای افغان کروندګروي تیر کال د نرخونو بدلون کاوان ورواړو.
سی غنم ته خلګو سری اخیستی ولی په 2000 پی باندې ولی غنم ل 300 افغانوی نه هته راکد سو په 130 پی په 200 پی باندې خرڅ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي. که څه هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پرې اسلامي دولت یا داعش په غاړه واخیسته تر 21 پورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخا کړ پر پور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورې د دوه مینیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ټویټ کې تازه لیکلي، متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمه ترګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکس پاڼه دا بریدونه غندلی او لیکلي، دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندې او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وري په دوهمه د سهار په 8:30 بجو وشو، د ځایي سرچینو په حواله تر 21 پورې کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي 3 او ټپیان 12 تنه خودلي. کابل خاریانو بیا په همدې ورځ د دغه خار په څلور بناحیه کې هم د یوې نسبتا زوروري چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هیڅ نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګري پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبان حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته یوشمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په دریم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور پدیاړه دا راپور اکرام الله اکرام لالی کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپانه خپور شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکی اغلا کړی دی. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل له 1 میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي هیڅ څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنۍ زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نورو پزرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي، د ښوونځي د تک اجازه د طالبان خوا نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوت کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، ماسوا دوی هیڅ بل کار نه لري.
یو زده کوونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ ډېره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې د 12 ټولګي زده کوونکی دی قرضاسیه واخیسته، خو زه د طالبانو له لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې ډاکټره شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې ومو ټولګۍ ته بریالی شوي، خو نتایج شوي راپورونه یې شمیر 310,000 نجونې ښیي چې سکل ومو ټولګۍ ته بریالی شوي او په منځنۍ زده کړو د طالبانو د بندیز له امله د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پته سلنه کورنۍ د وشکاله ل عمله ل ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی ل ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د سنکا کړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پته سلنه کورنۍ د وشکاله ل عمله ل ستونزو سره مخ وي. یا د دې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه کې د حملې کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده. د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
مشکلات هم زیاده.
هر چیز زیاد بشه یک استفاده تا
هر څه چې ډیر وي او ترې سمه استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینې اوبه دومره ډیرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي، او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د
طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیون وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
په ټولیزه توګه لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډېر کار وشي او په ورته وخت کې هېوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
دا د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لاره واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی ښه شي. خو دا په دې معنا نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیاردو څخه زیات خلک په خوږو اوبو متکي دي چې د هېوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هېوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هېوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی کام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لال دین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریوي کوټۍ خیل کلالګو د لوزې په نامه باندې کریوي په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موافظرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولا او بر کورونه اوبه راته راځي هغه هم په وچېدو کې. دغه به موږ ته ډېره فایده وو چې حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علمه د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاودین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووهل شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وسیې سلامه درته وښوې موږ په خپل مصرف جوړې کړې. پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت یې وجده کسوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بلوري تازهی چارواکی وایی د پکتیا ډیره سیمه چې سور طبیعت لري او په ژمي کې ورباندې واوري کیږي د اوبو ګڼې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي. د کلو پراختیا مشر مولوي صادق وویل
تقریبا 14 پروژې د پکتیا کې روان دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو لسره او اطمینان او ډاډ ورکوو چې د خپل بودیجې او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره به ان شاء الله نور پروژې هم راوړو.
یاد دی وی افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ور باندې پوره اغیز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د هوا د انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه پر خه کړی دي. له دې بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا خپل لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده، خو روسیه ویلي دوی اوس عملا په اوکراین کې جګړه پیل کړې ده. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نخه کړې چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د 200 د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندیو وشتلی چې ورسره د دې بند یوه برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اورلګېدلې، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل یک شبکې پخوانی ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شو د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې په نښه کړل. ښاغلی زیلنسکی یو ځل بیا په خپلو لویدیځو متحدینو غږ کړی چې اوکراین ته د وسلو مهماتو لیږد چټک کړي. د زاپوریژیا سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمې 12 بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوي، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوي مزي بیرته ترمیم کړي دي. لری سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د سیمې یو چارواکی اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي يرغلګرو د انرژي پر تاسیساتو 15 بریدونه کړی دي. دا غب خبره اوس په خارکیف برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف د ای ای اف په نوم یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه او سملن په اوکراین کې په جګړه بوخت ده. د غغلی پیسکوف په خبره موږ په جګړه کې یو. دا جګړه د ځانګړو پوځي عملیاتو په نوم پیل شو و، خو لویدیځو هیوادونو د اوکراین پلوي پیل کړه. اوس دا زموږ لپاره جګړه ده. دا 2022 کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. روسیې دې جګړې ته د ځانګړو پوځي عملیاتو نوم ورکړی و.
له خبرونو ورآخوا
د تخار په چابل وسوالی کې لا هم خلک له خپل کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پمبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړی جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلی پلو په خولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو شتمن او خاصه خواړه خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص دی او ځانګړي خوشبوئی هم لري. خو د ماشینونو له رواجیدو سره په شمال ختی زون کې د جواز صنعت پیکه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پمبدانی او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړی تولیدوي. دا د هغه جواز چلوونکي غږ دی چې په اوسنی عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړی تولیدوي. پنځش پته کلن محمد اسکر د تخار د چاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ویل څلوېښت کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنس کې بوش روغان داشته باشم مو درې ماشین او میکنیم
له هر ډول زراعتي محصولات ورڅخه چې هغه غوړي ولري په دې جواز کې ورڅخه غوړي تولیدوم. خلک فرمایش راکوي زه د هغې په خوښه د زغرو، کنزلو، د بنګدانې، د پنبدانې او د آفتاب پرست ګل له زڼو څخه دلته غوړي تولیدوم.
محمد اسکر آزادۍ روډیو ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله څرخوي او هر ورځ څلور منه د زغرو خالص غوړي او لس منه کنجاړه تولیدوي.
دا
جواز چلونې تاریخ له پنځه سوه کلونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل سوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول سوې ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سنت ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنزلو، زغرو، پنبدانې او د نورو دانو د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
بدون امراض است
دا جواز غوړي به ضرر دی، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل لډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
جواز کې خالص د کنزلو او د زغرو غوړي تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنزلو او د زغرو تیل خپل درمل دی، د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. زما عمر اویا کلونو ته رسیدلی. د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لویې ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینهوالو ته د زغرو، کنزلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بورج او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمیر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي تعلیمي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی څو میلیونو افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیسټم، د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابر دغه پروسه هم ترسره کړه. ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندویو مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
د نوي کال لپاره امیدونه ډیر دي. موږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو، په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې راجلبولو په اساس موږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو ان شاء الله، ځکه هغه تیر تجربې کولی شي موږ ته ډیر څه راز دکی، او هغوی ته مو سرله نه ده ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي بې وای د ښوونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم ښه دی، خو غوښتنه یې دا ده چې باید له شپږم له لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو ښځینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې ولایت یې د ښځینه ډاکترانو، صحي کارکوونکو او ښوونکو کمی سره مخ دی، چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازې ورکولو پرته دا کمی نشي پوره کېدی او د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دی.